السلام علیکم د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدرمن اوریدونکو، د دې اوسط خبرونې په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په مزار شریف ښار کې د بیګانۍ چاودنې پړه د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې پر ایکس شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د مزار شریف په خالد بن ولید ښارګوټي کې د طالبانو پر یوه پوسته بمی حمله وکړه چې په پایله کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو سیمه ایزو رسنیو هم د تیر ماښام په شاوخوا اووه بجې د خالد بن ولید په ښارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پوستې څخه د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې هم پرون یوه چاودنه وشوه چې پړه یې د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو میرمنو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره یې د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې ورسره کړي. پخواني ولسمشر د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د هیواد د پرمختګ لپاره حیاتي موضوع بللې ده. د 2021 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي، افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو منع شوي او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي چې نن به 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. د هیواد مرکزي بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانۍ تبادله کېده، پرون د یو امریکایي ډالر بیه 80 افغانیو ته لوړه شوه. د ایران په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیه پرون شاوخوا 80 زره تومانو ته ورسېده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیه 10 سلنه زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اثارو او سرو زرو په بازار کې کړکیچ وروسته له هغه پورته شو چې په اردن کې د امریکا یوه اډا د بی پیلوټ الوتکې د برید هدف وګرځېده او درې امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې وسله والې ډلې کتایب حزب الله منلې ده. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له اروپایي مشرانو غوښتي دي چې اوکراین ته په داسې حال کې چې روسیه یې پر خاوره راکټي حملو ته دوام ورکوي مرستې زیاتې کړي. ښاغلي ماکرون پرون سویډن ته د سفر پر مهال په یوه وینا کې وویل په روانو میاشتو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو کچه لوړه کړي. هغه زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې د بریا بیه به د ټولو لپاره ډیره لوړه وي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران سبا د فبروري په لومړۍ نیټه په بروکسل کې د اروپایي شورا په غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې به داسې مهال چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه یعنی د فبروري 24 را نږدې کېږي له کیف سره د مرستو په اړه بحث وشي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د چین ولسمشر شی جین پینګ د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی باورلیک پرون ومانه. د چین خبری اژانس سنهوا پرون خبر ورکړ چې ولسمشر شی د 24 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلیکونه په رسمي مراسمو کې چې په پلازمینه بیجینګ کې جوړ شوی و ترلاسه کړل. د موضوع نور جزئیات سفیولا ستانکزای اوروي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ دیو بهرنی دولت لمړنۍ مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې رسمي توګه د طالبانو سفیر منی. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخی د چین ولسمشر شی جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی د باور لیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خبر کړی. بلخی لیکلی د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باور لیک د منلو پر مال ښه راغلاست ویل او په کارونو کې د بریا هیله کړې. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجنګ د خلکو په لوی تالار کې جوړ شوی و، بلال کریمی د چین د بارونو چارو وزیر وانګي سره هم لیدلی. مولوی اسد الله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر لمیاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مخته وړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لسګونو هیوادونو د نویو ټاکل شو سفیرانو د باور لیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوي سفیر د باور لیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولي وو او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ورسره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیران او خاص استازي د سفارتونو چارې مخته وړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي، خو لا هم دوی له فشارونو سره سره په دې مورد څه نرمښت نه دی ښولی. د جرمني خبري اژانس په بروکسل کې د میشت څیړندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمې هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي او له لویدیځو قدرتونو یې هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغوی هیوادونو ګڼل کیږي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجنګ دم ګړی د طالبانو له سترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډېره لوړه شي.
راپور کې مو اوریدل چې د چین ولسمشر د لسګونه نورو نویو سفیرانو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی باورلیک پرون ومنه. د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکی نجیب آزاد وایي چې چین په هیڅ صورت په سیمه کې د امریکا ځای نشي نیولی. ښاغلی آزاد له سفی الله ستانگزی سره د مرکې په پیل کې ویلي دي چې طالبانو ته ښایي دا ډېر مهم اقدام وي، خو د نړیوالې ټولنې له مشروعیت پرته دوه اړخیز اړیکې ډېر اغېزمن نه تمامېږي.
د طالبانو لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لوی لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لکن د ټولو هغه اړیکو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنټ کړی دی، بیا هم تر څو چې په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحا کې هغه ناسته ترسره کیږي راتلونکو لنډو ورځو کې، تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي، د یو دوو هیوادونو سره کاغذ څومره هم په نړیوال سیمه ییزه کچه قوي هم وي، د دې دوارخیزي اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه کړي.
فکر کوي چین هم له دې برخي اندېښمن دی؟ مثلا د چین یو هوټل، چینایان هوټل په کابل کې د داعش لخوا هدف وګرځول شو، ځینې نور تهدیدونه هم دوی پخوا ویلي وو. فکر کوي دغه اندېښنې هم د دې لامل شوي چې دوی واقعا هغه څه چې غواړي تعامل وکړي طالبانو سره څنګه؟
په دې کې شک نشته چې څو فکتورونه دي. فکتور دا دی چې نه یوازې په چین کې، په کابل کې د چینایانو پورتل تربیل لاندې څه څه چینایان هلته ځخې ډېر دي. د متحده ایالاتونو له وتلو نه وروسته هغه شخصي معلومات زه هل لرم، مثلا یوه سیمه د بېنظیرې د هوټل په نامه دغه سیمه مشهوره ده، شرایع تصدي ورته ویل کېږي. هلته په هوټلو کې د سلګونو چینایان هلته پراته دي. دا چې دوی هر فعالیت کوي په افغانستان کې، نو طبیعي خبره ده چې د بریدو سره به مخ کېږي. هغه ځکه چې په سیمه کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې هغه ډلې چې پراکسي یا نیابتي ډلې دي یا تراکري ډلې دي، نو چین د یوغور مسله د پخوا راهیسې روانه ده. همدارنګه په بدخشان کې چې موږ د چین سره د واخان کوم کوریډور یا سرحد لرو، لېغت څخه د ویره شته. او بیا دا ویره هم خورا ډېره ده چې طالبانو د جوړښت نه نیولې بیا نورې نیابتي ډلې د دې ته غربي قوتونه پراته دي، او ممکن د چین او داسې منځني آسیا یا د روسیې په وړاندې هم د دې څخه استفاده وشي، حتی د ایران په وړاندې د دې څخه استفاده وشي. نو دغه سیمه ییز قدرتونه یا هیوادونه هڅه کوي چې حداقل تر د خپل توان په رڼا کې دوی هڅه وکړي چې له هغه ویرې یا هغه اندېښنې چې لري د هغه څخه د مسؤلیت لپاره د ځینې وخت انعطاف وښیي، او د طالبانو په څېر د یوې حاکمې ډلې سره خپلې اړیکې ښه خواته بوزي.
چین خو طبعا ټول نړۍ ته معلوم ده چې په اقتصادي او تجارتي هغه کې ډېر زیات مخکې دی، مګر د افغانستان سره په احتیاط مخته تللی. د کومکونو په برخه کې هم داسې خاص کومکونه د چین لخوا نه دي شوي، ځینې بستې کرالېږل شوي وي. مثلا یو وار د شاوخوا 300 میلیون ډالرو په ارزښت دوی کومکونه کړی د تر هغه وروسته کومې پروژې چې دوی ویلي وو د مسی عینک پروژه ده یا د لیتیمو پروژې کنټراکټ چې دوی کړی وو هغه ټول داسې په ټاپه ولاړ دي. فکر کوي په دغه برخه کې د چین اندېښنې څه دي چې په احتیاط مختزي
د چین نفوذ او بیا د چین هغه سیاسي کوم سرکټ چې دی چې هغه هایبرډ دی، یعنی دولت یو ډول کمیونیزم هغه ایدیالوژي لري یا سختار دی او دولت لپاره کیپیټالیزم ورکړی چې هلته کاروبار وشي، لیکن په اقتصادي کچه په هغه کچه نه دی لکه نور هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې په ټول نړۍ کې خپل اقتصادي هغه چتر خپور کړی دی. د طالبانو سره د چین اړیکې هغه ځای اوس هم نه سي نیولای چې متحده ایالاتونه لري. موږ د دې شاهدان یو، سیګار هم دا راپور خپور کړ چې وس هم لکه لګاغه کارا بس ته چې طالبان سره روان دي نو متحده ایالاتونو سره سلوي ملیونی کسوړ دي چې هر ونه یې یعنی دا شاوخوا یو څو شپږ تر بس او ملیونه ډالر هر میاشت طالبان ته د متحده ایالاتونو لخوا ورکول کیږي. دا د اقتصادي توان چین په ځان کې نه ویني، لہذا هغه پروژې چې د هڅه کوله چې هلته پلي کی مخکې ویل کېده یا داسې انګېرنه وه چې چین د اقتصادي پانګه شونه وکړي، هغه نه هغه اقتصادي توان لري او نه هغه رسک به اخیستلی شي.
د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد د چارو شنونکی نجیب آزاد و چې له آزادې راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین د اوس مهال پر اړیکو خبرې کولې. دا وروسته لدې چې د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باورلی کومانه.
آزادی رادیو څو څو پروګرامونه جوړوله، کله زیرات په بخښ کې وو، کله صحت په بخښ کې وو.
آزادی رادیو ماشاءالله هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شوندۍ غونډې ده.
د آزادی رادیو د خبرونو 22 کاله
22 کاله ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره د افغانستان لپاره د آزادی رادیو څلورش ساعته خبرونه یو کله نشوي. ورستل دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادۍ رادیو منځنۍ چپې او اف ام خبرونه بند کړي. ازادۍ رادیو خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 14 ساعتونو ته وغځولې. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکي او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د دې نړیوالې رسنۍ خبرونه د خلکو په ژوند کې اغیزمنې بولي. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې واوري.
روسلغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې. د 2023 کال د جنوري په 10مه نیټه د رادیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 14 ساعت کړې چې نن یو کال پوره کیږي. د ازادي رادیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 14 ساعت د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو 12 راهیسې په دې رادیو تکیه کوي باندې کیږي. ازادي رادیو په سیمه ایز وخت د ماښام له 6 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې په 1290 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په دویمه نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي رادیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره څلور ساعتونو ته د دې رسنې د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا و.
په تیر دوه کلونو کې پر خپلواک رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوې چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنې بندې شي، او دا په دې معنا ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 14 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی اواز وي.
د ازادي رادیو اوریدونکو په ور ول ازادي رادیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو لامل مننه کړي. اتش پیته کلن محمد سرور چې د ازادي رادیو یو اوریدونکو دی وایي
ما یکیاز جمله شنوونده
زه له 1390 کال راځي د ازادي رادیو له منظم اوریدونکو يم چې بیا لا بیل سیاسي ټولنیز فرهنګي او اقتصادي مسائل په خورا ولسی او زړه راښکون کې ډول بیانوي څو خلک ترګه ته پورته کړي. اوس مال چې رسنۍ د طالبان تر سخت سانسور لاندې دي د ازادي رادیو خبرونه ډېرې ګټه وردي. سبا په ګډون ټول خلک د ازادي رادیو نوې خبرونو ته انتظار باسي.
ازادي رادیو تل په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي رادیو یو بل همیشنۍ اوریدونکې ناجیه پیوندی وایي ازادي رادیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلې چې دا مهال خپل ټولو بنسټیزو حقوقو به برخې دي.
رادیو ازادي